پک بجے شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو احمد تکلیم او د آزادۍ راډیو نننې ماښامنۍ خبري مجله تاسو ته وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه په راپورونو کې به واوري چې افغانستان او چین په خپلو کې پر اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقه کړې. په دې اړه له پیکینګ څخه زمون خبریال تاسو ته معلومات درکوي. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې جاناقا الکوزی چمتو کړي.
په هرات کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. افغانستان او چین په خپلو کې د اوږدې مودې شراکت او ملګرتیا ژمنه وکړه او اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې له زرو زیات نوي کورونه جوړوي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ښار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې. په دې نښته کې چې د ماسپښین د یوې نیمې بجې شاوخوا کې پیل شوې وه، دوه پولیس مړه او لږ تر لږه لس کسان ټپیان شوي دي. د روغتون چارواکو د ټپیانو شمېر 15 ښودلی. د هرات ولایت امنیه قمندانې ویان عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل، دوه تنو حمله کوونکو لومړی پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه او دوه تنه پولیس یې ووژل. دوی وروسته د هرات ښار د لیلامیو په کوڅه کې یوې ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه پر دولتي ودانیو ډزې پیل کړې. خابلی احمد جی زیاته کړه، حمله کوونکي چې هویت یې تر اوسه نه دی پېژندل شوی، د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او نښته پای ته رسېدلې ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغانستان او چین په خپلو کې د اوږدې مودې شراکت او ملګرتیا نوې ژمنه وکړه. دا ژمنه چین ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سفر پر مهال نن په پیکینګ کې وشوه. ښاغلی احمدزی د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ سره کتنه کې وویل، موږ غواړو چې چین د افغانستان ستراتیژیک شریک او ملګری شي. د چین جمهور رئیس وویل، د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په برخه کې د همکارۍ نوي اثر ته چمتو دی تر څو پرمختګ نوې لار او وسعت پیدا کړي. چین په افغانستان کې مهم پانګوال هیواد دی او دا ځکه چې افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالرو په ارزښت طبي زیرمې لري او پیکینګ په دې هیواد کې د تیلو او مسو د کانونو په برخه کې پانګونې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چین ته د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی سفر د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل، چین باید له خپل دریځ څخه په استفادې پاکستان وهڅوي چې د افغانانو د سولې د بهیر سره عملي مرسته وکړي.
عقیده دارم که یک فرصت خوبه هست.
دا وایز په دې عقیده يم چې دا یو ډېر ښه فرصت ده چې د چین هیواد سمیمانه همکاري را جلب شي. د دې لپاره کوم نګریواله چې دوی له پاکستان سره لري له هغې څخه استفاده وشي. زه په دې باور یم چې پاکستان د چین نظر ته خاص ارزښت ورکوي. د افغانستان د افغان خزو شبکه وایي، په افغانستان کې باید خزو ته په سیاسي برخه کې زیاته برخه ورکړی شي. د دې شبکې یوې غړي سونیا اسلمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې لیک له مخې په سیاست کې د افغان میرمنو اوسنی ګډون کافي نه دی. د شبکې دغه راز وویل، د خزو د ګډون په برخه کې د ملګرو ملتونو پریکړې لیک باید د افغانستان په ټولو وزارتونو او ادارو کې عملي شي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اسرائیل وایي د ختیځ بیت المقدس په عرب میشتو سیمو کې به له زرو زیات نوي کورونه جوړ کړي. فلسطینیانو د دې عمل پر ضد د شخړو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د کورونو جوړولو دا اعلان د دوشنبې په ورځ د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر څخه یوې ناڅرګندې سرچینې ورکړی او وایي 400 کورونه به د ختیځ بیت المقدس په حرحومه ګاونډ او 600 به یې پر رامت شلومو سیمه کې جوړ شي. سرچینې دا هم تایید کړې چې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د زیربنایي پروژو پلانونه لري، خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې نه دي کړې. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویان نبیل ابو رودینا وای، د اسرائیل دا اقدام خطرناک دی او په سیمه کې به یوه زلزله رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی ویلي، واشنگتن د اسرائیلو د میشځایونو جوړولو په دې پلان سخت خواشینی دی. د اسلامي دولت جهادي ډلې د سوریې په محاصره شوي ښار کوباني کې د یو انګلیسي یرغمل ویډیو خپره کړې او داسې ښکاري چې دا ډله هڅه کوي هغه راپورونه رد کړي چې وایي د اسلامي دولت وسلوالو د ښار د نیولو لپاره جګړه بایللې ده. په ویډیو کې تختول شوی د 34 کلن خبریال جان کانتلی ښکاري چې په جګړه ځپلي ښار کوباني کې د کمرې مخې ته ولاړ دی او خبرې کوي. د اسلامي دولت ډلې د امریکا د متحده ایالاتو هغه ادارت کړي چې وایي وسلوال ګوندې له ښاره په شا شوي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومانده د دوشنبې په ورځ ویلي و، د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي په کوباني ښار کې د دې ډلې نقلي وسیلې او یو اشغال کړې ودانۍ له منځه وړي. برېتاني خبریال کانتلی په 2012 کال کې په سوریه کې تختول شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي، مسکو پلان لري چې د اوکراین په ختیځ کې د نومبر د 2 نیټې کېدونکي انتخابات چې د کیف له حکومت څخه سرغړونه ده په رسمیت وپیژني. لافروف دروسی له ازویست او رسپانې سره مرکه کې چنن خبره شوې ویلي مونږ هیله منو چې انتخابات بل ټاکلي مهال ویش سره سم پر مخ ولاړ شي او تابن چې مونږ به پر رسمیت وپیژنو. په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روسپلو وسله والو مشرانو ویلي چې په اصطلاح د خلکو جمهوریت لپاره به خپل جلا انتخابات وکړي او مشران به وټاکي. کیف، دونسک او لوهانسک سیمو ته د دریو کلونو لپاره خود مختاري ورکړې او ټاکل شوی و چې په دې سیمو کې به د دسمبر په اوومه انتخابات وشي. په تیر مارچ میاشت کې چې کله روسیې کریمیا له اوکراین څخه جلا او په خپلې خاورې پورې وتړله، د اوکراین د ختیځ دونسک او لوهانسک سیمو له اوکراین څخه خپلواکي اعلان کړه. او د ارمنستان او ازربایجان جمهور رئیسانو د ناګورنو قرهباغ لنجمل سیمې په اړه له دریو میاشتو څخه په لږې موده کې د دریم ځل لپاره سره وکتل. د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکیزیان او د ازربایجان جمهور رئیس الهام علیف د دوشنبې په ورځ په پاریس کې مخامخ خبرې وکړې. له دې سره وروسته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان منسک ډله، یعنې د امریکا سفیر جیمز وارلک، د روسیې سفیر ایګور پاپوف او د فرانسې سفیر پیر اندرو یو ځای شول. د دوشنبې د ورځې په لومړیو کې علیف او سرکیزیان د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره هم کتلي ول. اولاند له دواړو مشرانو څخه وغوښتل چې د خپلو مخالفتونو د حل په مقصد دې له سیاسي ارادې کار واخلي. په دې وروستیو کې د ناګورنو قرهباغ سیمه کې د تماس پر لیکه د ارمنیا او ازري ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او په جګړو کې له دواړو خواوو څخه له شلو زیات عسکر وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
سمخ غله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. و به ورچې ولسمشر اشرف غني احمدزی له سعودي عربستان وروسته د خپل دوهم رسمي سفر په ترڅ کې په پیکنګ کې دی. افغانستان او چین نن په خپلو کې پر اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقه وکړه. د امریکایي سوداګرو یو ډله د نورې نړۍ سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. د مشرانو جرګې رئیس وایي که حکومت د وسلوالو طالبانو په اړه د پټې خولې سیاست مات نه کړي نو د ټولو نظامي او ملکی کسانو د وژنو مسؤل بوي.
حکومت همدای چې غواړي په دې ملک کې امن راشي، دوستي دښمن وپېژني او د دوست سره او د دښمن سره د قانون په چوکاټ کې داخلي.
یوه دولتي اداره غواړي چې مدني ټولنې له فساد سره په مبارزه کې فعاله ونډه ولري او د افغانستان 19 کلنو د پاکستان 19 کلنو ټیم ته د کرکټ په یو په زړه پورې لوبه کې په زیات توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د سولې د هڅو لپاره ډیر ګټور بولی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار نن له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل چین باید پاکستان د ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیا ساپۍ له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان او چین سیاسي او اقتصادي اړیکو ته په پام چین کولای شي چې پاکستان وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د سه‌شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې چین خورا ځواکمن هیواد دی او پاکستاني خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي. ښاغلی قاسم یار وویل چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د سولې د هڅو د بریا لپاره ګټور دی او چین کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره د پام وړ همکاري وکړي.
ما عقیده دارم که یک فرصت خوبی هست برای
زه په دې باور یم چې دا یو ښه فرصت ده ترڅو د سولې په برخه کې د چین هیواد همکاري راجلب شي، ځکه چې چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او کچیرې له دې څخه استفاده وشي نو زه باور لرم چې پاکستان به د چین نظر او موافقې ته درناوی وکړي.
نوموړي وویل توریزم یوازې د افغانستان لپاره ستونزه نه ده او باید په سیمه ییزه سطحې په وړاندې مبارزه وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی چین ته په سفر تللی او ویل کیږي چې جمهور رئیس احمدزی به له چینایي مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې د پروسې او پر امنیتي همکاریو هم خبرې وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له تیرو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان او چارواکو باید د چین او ځینو نورو هیوادونو له لورې فشار راوړل شي ترڅو د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه لمنځه یوسي.
موږ هیله من یو چې نوی حکومت وکولی سي چې د تیرو دیارلسو کلونو له تجربو څخه ګټه واخلي او صادقانه عمل وکړي ترڅو افغانستان له دې ستونزو څخه خلاص سي. چین باید له خپل نفوذ څخه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو په پاکستان کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره عملي همکاري وکړي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ویلي و چې چین د افغانستان دوست هیواد دی او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري چې کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې د چین تر څنګ یو شمېر نور هیوادونه هم کولی شي چې د افغانستان د سولې پروسې د بریا لپاره د پام وړ اقدامات وکړي.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د سولې د هڅو لپاره یو مهمه بریا بولي. د ازادۍ رادیو خبریال قدر منوریدونکو په پیکن کې دی. مونږ به هڅه وکړو چې په پیکن کې خپل خبریال سره تماس ونیسو او د ولسمشر د سفر په اړه خبري ورسره وکړو. د ازادۍ رادیو خبریال قاسم سولمل چې په پیکن کې د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او اړیکه مور سره ټینګه شوه. سولمل صاحب، ولسمشر چا سره کتلی او د دې سفر هغه مهمې کتنې د دله چا سره وې، مهمې څرګندونې څه دي؟
بله، مننه تکر صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو. لکه تاسو چې وویل، ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په سمیز وخت 9 بجې چین ته راورسېدی، خپل سفر یې پیل کړ. له ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار ورسره غنی فاطمه او دغه څلور سرپرست وزیران ورسره وه، او یو تعداد نور چارواکي هم په دې سفر کې ورسره ملتیا کوي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د دغه هیواد له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتله. دواړو مشرانو له هغه وروسته په یوه ګډه خبري ناسته کې هم برخه واخیستله. ولسمشر اشرف غنی احمدزی په خپلو خبرو کې له چین سره د افغانستان اړیکې له مهمو لومړیتوبونو څخه یادې کړې او زیاته کړې چې غواړي له چین سره اوږدمهالي ستراتیژیک اړیکې ولري. نوموړي له افغانستان سره د چین له پخوانیو مرستو هم مننه وکړه. افغان او چینی چارواکو دغه راز په خپلو کې نن څلور تړونونه لاسلیک کړه چې په دغه تړونونو کې لومړی سند یې د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو لپاره د ویزې د لرې کولو په هکله و، دوهم له افغانستان سره د اقتصادي او تخنیکي همکاري و، دریم تړون له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د چین د مرستو په ارتباط و، او بل څلورم تړون د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ د همکاري په بابو. دغه راز د دواړو ولسمشرانو په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر عملي کېدو هم ټینګار وسو. د چین ولسمشر شي جین پینګ د ولسمشر احمدزی دا اقدام وستای چې د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین د خپل لومړنی سفر پیل کړي، او ویل چې دغه هیواد په افغانستان سره د سولې په پروسه کې په ځانګړې توګه ډېره همکاري وکړي. دغه راز په نورو برخو کې هم د مرستو یادونه وکړه چې زه د بیلګې په توګه د ځینو یادونه کوم. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به له افغانستان سره 500 میلیونه چینایي پیسې یعنی ین وړیا مرسته وکړي، او په راتلونکو درو کلونو کې به په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 3000 افغانان وروزي. او دغه راز یې وویل چې په پام کې لري چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د ځوانانو لپاره، د راتلونکو 5 کلونو لپاره په بیلابیلو برخو کې 500 تحصیلي بورسونه هم برابر کړي. نو ټاکل شوی ده چې سبا هم د دې سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی په پیکن کې چې د چین پلازمینه ده په یو پانتون کې راڅرګند شي او هلته وینا وکړي. او دریم ورځ سفر داسې پلان شوی دی چې د چین په یو بل ښار کې غواړي یو نندارتون کې برخه واخلي، او د څلورم ورځې پلان یې په دا ډول دی چې غواړي د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې د رواني میاشتې په 1 دېرشمه نیټه په پیکن کې جوړیږي، په دې کې برخه واخلي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال قاسم سولمل و چې له پیکنګ څخه یې چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي د سفر پر جزئیاتو رڼا اچوله. وړو چې چین ته د افغان ولسمشر د سفر پر اهمیت د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مشر عبدالغفور لیوال نظر واخلو چې همدا شپه د ټلیفون په مستقیم لیک را سره دی. لیوال صاحب، خبرونه ته خراغلاست. یو لنډه او ساده او لومړنۍ پوښتنه، چین ولې د افغانستان لپاره مهم دی؟
چین د افغانستان لپاره له دوو جهتونو څخه مهم دی. اول اقتصادي جهت دی او بیا یې امنیتي او سیمه ییز او سیاسي جهت دی. له اقتصادي پلوه شاید چین په دې سیمه کې یوازینی مساعد هیواد وي چې د افغانستان بډایه طبیعي سرچینو ته سترګې دي، او هغه هم د دې لپاره چې د نړۍ په سطح تر ټولو لوی تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی. او افغانستان هم تقریبا د نړۍ په لومړنیو بډایو هیوادونو کې دی چې پراخې لاسخوړلې زیرمې لري. دوهمه مسله هم په خپله د افغانستان مارکیټ او د افغانستان ترانزیتي موقعیت د چینایي صادراتو دپاره د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځني ختیځ د وصل د کړۍ په توګه دا اقتصادي اړخ شو. له سیاسي امنیتي پلوه چین په دې وختونو کې بیا هم له دوو جهتونو څخه د افغانستان اهمیت ته متوجه دی. یو په سینکیانګ ایالت کې د هغو اورتاکو ډلو د تړاو په خاطر چې د افغانستان په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې سره لري، او لږ تر لږه هغوی هم په پاکستان کې پټ دي. او دوهمه اړخ هم دا دی چې د امریکې د متحده ایالاتو او ناتو د حضور مسئله هم په افغانستان کې داسې ده چې د سیمې د ثبات دپاره په دې برخه کې چین ځانګړې اندېښنې شاید ولري، او لږ تر لږه د یو ملګري او په اصطلاح د سیاسي اقتصادي شریک په توګه افغانستان خپل اهمیت د چین دپاره ورځ تر بلې د امنیتي لحاظه هم زیاتوي.
بله لیوال صاحب، دواړو افغانستان او چین دواړو هیوادونو موافقه کړې چې چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزي د سفر پر مهال پر دې موافقه وشوه چې د ستراتیژیکو همکاریو پر دوام باندې ټینګار وشو. د چین ستراتیژیک اهمیت څه معنا او کوم اړخونه په برخه کې نیسي؟ ستراتیژیک په له اقتصادي پلوه، ستراتیژیک له امنیتي پلوه، ستراتیژیک له سیاسي پلوه، له څه نظره دې ته د اهمیت په سترګه کتل کیږي؟
زما فکر دا دی چې د چین اقتصادي اهمیت افغانستان ته ډېر زیات دی، او هغه مفهوم چې موږ له سیاسي ستراتیژیکو یا ستراتیژیکو سیاسي اړیکو څخه اخیستلی شو، لکه څنګه چې د افغانستان مناسبات له امریکا سره دي او یا هم له ناټو غړو هیوادونو سره دي، تر دغه بریده پورې سیاسي ستراتیژیک مناسبات له چین سره نشي جوړېدی. او د هغه دپاره ځانګړي دلایل دي نه ښایي چې د چین سره مناسبات داسې شي چې د امریکا د متحده ایالاتو یا د هغو د غرب متحدینو وپاري.
او فکر کوئ لیوال صاحب، او به فکر کوي چې افغان ولسمشر به تر دې بریده له چین سره په ستراتیژیکو اړیکو کې پر مخ ولاړ شي چې لویدیز له لاسه ورکړي؟
نه، ځکه چې اول په خپله د ډاکټر اشرف غنی احمدزي سیاسي صلاحیتونه د دې اجازه شاید ډېر ورنه کړي، ځکه چې دا په دې پوهېږي تر هر بل چا او د افغانستان تر هر بل سیاسي مشره د دوو ډېرو نزدیکو سیاسي حالاتو باندې ښه پوهېدلی شي. دوهمه مسله دا ده چې موږ د امنیتي تړون د لاسلیک نه وروسته زمانه کې واقع یو، همدا اوس د امریکې له متحده ایالاتو او ناټو غړو سره. دا په خپله په دې معنا چې اوس نو موږ په یو بل حقوقي تعریف کې واقع یو د خپلو ستراتیژیکو مناسباتو له امریکې سره.
بله، فکر کوم چې موږ له ښاغلي لیوال سره اړیکه لاسه ورکړه. بله قدر منوریدونکو، په هر صورت خپل خبرو می واخیستې. د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال و چې چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر پر اهمیت خبرې کولې.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې په د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونو د لسمه ګډه غونډې لپاره په کابل کې د چمتووالي دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډ بورډ مشر وایي دوی به پروان کانفرنس کې افغان سوداګر د واشنگټن په تجارتي غونډه کې د ګډون لپاره وهڅوي، څو هلته د سوداګرۍ نړیوالې تجربې ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال یوسف خان زدران اوروي.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي وایي په افغانستان کې د اقتصادي چارو د ګړندیتوب او خکیدو لپاره د نړیوالو سوداګرو د پاملرنې د جذب هڅې پیل کړي دي. د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ د ګډ بورډ مشر سلیمان لطفي د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دوی د دې هدف لپاره په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ ګډه تجارتي غونډه جوړوي. هغه چې د واشنگټن غونډې د تیاری لپاره یې له افغان سوداګرو سره خبرې کولې وویل کولی شي افغانستان ته له دې لارې په میلیونونو ډالرو پانګونه راجذب کړي. لطفي هیله څرګنده کړه چې افغان سوداګر هغې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي چې په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو ترمنځ جوړیږي.
زموږ انتظار دا دی چې په راتلونکي کانفرنس کې هم ډېر شمېر افغان سوداګر برخه واخلي چې نه یوازې معلومات ډېر شي، بلکې دوی به له بېلابېلو پانګوالو سره هم معرفي شي. موږ له همدې لارې د دې شاهد یو چې په سلګونو امریکایي کمپنۍ افغانستان ته راغلي او پانګونه یې وکړې.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونو ګډه غونډه به د روان کال په ډسمبر میاشت کې جوړه شي چې پکې به افغان سوداګر له امریکایي او نورو نړیوالو پانګوالو سره د اقتصادي ودې او اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر وایي دا ډول غونډې کولی شي د سوداګرۍ په برخه کې له دوی سره ښه مرسته وکړي. سوداګر اعتبار خان زدران چې په تېرو څو داسې غونډو کې برخه اخیستې ازادۍ راډیو ته وویل دوی له داسې غونډو نړیوالو سوداګرو ته په هیواد کې د شته فرصت په اړه معلومات ورکوي او هغوی پانګونې ته زړه ښه کوي.
کوم کنفرانسونه چې په تیرو لسو کالو کې ترسره شوي دي یو ډول ارتباطي پول ایجادوي. موږ په خپلو سترګو لیدلي ده چې ډېری د امریکا شرکتونه په دغه کنفرانسو کې چې دوی اشتراک کړی دی دوی راغلي دي او دې ته تشویق شوي چې د دې افغاني شرکتونو سره عملا په افغانستان کې د جوینټ ونچر تر نامه لاندې دوی دلته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیتونه ترسره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي په واشنگټن کې جوړیدونکې غونډه په تیرو دولسو کلونو کې لسمه غونډه ده چې هر کال پکې په سلګونو افغان سوداګر برخه اخلي. دوی وایي افغان سوداګر په مختلفو خصوصي سکتورونو لکه ساختماني، ترانسپورټي، مخابراتي، بانکي، لوجستیکي او نورو برخو کې شته فرصتونه نړیوالو سوداګرو ته بیانوي، خپلې تجربې له یو بل سره شریکوي او بالاخره له همدې لارې په سلګونو کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي که حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د پټې خولې سیاست مات نه کړي نو د ټولو نظامي او ملکي کسانو د وژنو مسؤل به وي. فضل هادي مسلمیار په ټینګار سره وویل چې د افغانستان حکومت په یو سیاسي شرکت وبخې په یو سهامي شرکت بدل شوی خو ولس هر ورځ په جګړه کې قربانۍ ورکوي. له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو زیاتوالی او هغه هڅې چې غواړي د هیواد ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار خبرداری ورکوي چې حکومت دې د وسلوالو طالبانو د حملو پر وړاندې جدي اقدام وکړي کنه نو د وسلوالو طالبانو روحیه به نوره هم پیاوړې شي.
د دې لتونه ونه لټول شي
نو متاسفانه شاید بدبختی نورم زیاد شد. انگیزه ده بری لومړی شرط مشارکت یا سهامي شرکت یادوی فرض نمیشه ده. حکومت هم باید چې غواړي په دې ملک کې امن راشي، دوست و دښمن وپېژني او د دوست سره او د دښمن سره د قانون په چوکاټ کې برخورد وکړي.
ښاغلی مسلم یار د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دوست او دښمن پر وړاندې باید خپل سیاست او پالیسي مشخصه کړي او د هغه څه پر وړاندې له جدیت نه کار واخلي چې ملکي او نظامي افغانان وژني. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړیو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په هیواد کې د رواني نامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په خپل وخت د ځینو سرتیرو د معاشونو نه ورکړه هغه موضوع ده چې د سنا مجلس غړي یې په غوسه کړي دي. دغه سناتوران وایي چې په لوی لاس حکومت خپل سرتیري قرباني کړي او که چیرې طالبان یې په منځونو کې لاره پیدا کړي کولی شي خپلې حملې نورې هم پراخې کړي. د یو شمیر سناتورانو په وینا د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاته شوې او په تیره یوه میاشت کې تر ډیره افغان امنیتي ځواکونو ته مرجو بلاوختې. د دغو سناتورانو په خبره که چیرې نړیواله ټولنه د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې به دا کار د دوی ناکامي په ګوته کړي. د دفاع وزارت مسؤلینو د سناتورانو د دې جدي خبرو په اړه څه ونه ویل، خو د کورنیو چارو وزارت وین صدیقي وایي چې د ځینو سیاستوالو دا رنګه خبرې د امنیتي ځواکونو په روحیې بده اغېزه کوي.
همواره انتقاد کردن،
دا ډول نیوکې تل پر افغان امنیتي ځواکونو سوي دي، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه تل قرباني ورکوي. دا به منصفانه نه وي او دا ډول انتقادونه به د افغان ځواکونو پر روحیه منفي اغېز ولري.
تمه وه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند له لاسلیک کېدو سره به د هیواد امنیتي وضع ښه شي او وروستۍ نامنۍ ته به د پای ټکی کېښودل سي. خو د یو شمېر سناتورانو او خلکو په وینا له امریکا سره له امنیتي تړونونه وروسته په هیواد کې نامنیو زور اخیستی.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبغاړو نن خپلو پاکستانی همزولو ته په یوه دوستانه لوبه کې په خپل کور کې په لوی توپیر سره ماتې ورکړه. افغان کرکټ لوبغاړو دا لوبه په داسې حال کې وګټله چې لا هم د لوبې پای ته شپږ اوورونه پاتې وو. احمد شیبر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو نن د پاکستان 19 کلن ملي ټیم ته په لسو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه د لاهور په قذافي سټیډیوم کې ترسره شوه، خو د باران له کبله لوبه ځنډنې شوه او د 500 اوورونو پر ځای 33 اوورونو ته رالنډه شوه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او د دغه هیواد ټول لوبغاړي په 23 اوور کې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د افغانستان له لورې ضیاءالرحمن د پاکستان درې لوبغاړي وسوځول. مسلم موسی، جاوید، راشد او جمعه ګل د مخالف لوري یو لوبغاړی له لوبې بهر کړ. 122 منډو ته د رسیدو لپاره بیا باران اوورونه راکم کړل او افغانستان ته په 21 اوورونو کې 103 منډې هدف وټاکل شو. د هدف ته د افغانستان د پایل جوړه لوبغاړي ودرېدل او تر اخره ونه سوځېدل. د افغانستان په پیلوونکو بیټسمینانو کې حضرت الله ځاځي شپږ منډې جوړې کړې او شهید الله 33 منډې وکړې. د افغان پیلوونکو لوبغاړو لوبه استادانه وه. ځاځي تیزه لوبه کوله او شهید الله ورو لوبېده، چې په دې ډول دوی وتوانېدل هدف ته په داسې حال کې ورسی شي چې لا هم د لوبې 33 توپونه پاتې وو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي سبا بیا د پاکستان له 19 کلنو لوبغاړو سره په لاهور کې سیالي ته ودرې شي.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرې مجلې وروستی راپور نه یوه نړیواله موضوع ده. د سوریې د وضعیت د څیړنې لپاره نړیوال کنفرانس نن په جرمني کې پرانستل شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د هغو سلګونه زره کسانو سره چې له سوریې څخه تیښتې ته اړ شوي دي د نړیوالو د همغږۍ ژمنه وکړه. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د سوریه د حالاتو د څیړلو لپاره د نړیوال کنفرانس تر پایل مخکې ټینګار وکړ چې د سوریه د کډوالو لپاره بشري مرستې او له هغو هیوادو سره چې د سوریه خلکو ته ځای ورکړی همکاري ته اړتیا ده. په سوریه کې د جګړې له پیل راهیسې باندې 3 میلیونه کسان له خپلو سیمو تښتېدلي او د هغوی لویه برخه په لبنان، اردن، ترکیه او عراق کې پرته ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر نن په برلین کې د کنفرانس په اړه خبریالان ته وویل
Diese heutige Berliner Konferenz hat einen ganz besonderen Grund.
Da Berlin da nanani konferenz yow der zangari dalil sta. Mushbashai palidluri ki badlun tartia wa nal rukho dalidluri parakhtia tartia da. Da yawazi la kadwalo sara da basharim rasto pa irtibat na dai, balki mushbay da hugu hiwado subat ta zangari pa mukruchi da hugu kadwalo ta izay war kray dai. ویل کیږي چې له سوریې څخه څه باندې 1 میلیون کسان یوازې لبنان ته مهاجر شوي دي او د دې هیواد لپاره یې چې ټول 4 میلیونه وګړي لري سترې ستونزې جوړې کړي دي. لبناني چارواکو تېره اونۍ وویل چې له ملګرو ملتو څخه به وغواړي چې له سوریې د ورتونکو خلکو ثبت بند کړي. د لبنان صدر اعظم او د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنر هم نن په برلین کې د سوریې د وضعیت په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون لري. د برلین په نړیوال کنفرانس کې به د سوریې د ګاونډیو ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې په ګډون د 40 هیوادو او نړیوالو ادارو استازي ګډون ولري.
قدر منوریدونکو لدې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو، خو د بل نیم ساعت خبرونه احمد جعفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي.